احمد شبرین پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو تر 2000 ډېر بریدونه کړي. وړاندې د دې بریدونو د ملکي تلفاتو په اړه هم اورېدلی شئ. طالبانو د روزګان کندهار لویه لاره بنده کړې. د کندهار په ښار له درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. یو شمېر ځوانانو په دې ښار کې خپل غږ اوچت کړ.
دلته څونه
د نورستان په کامدیش کې سیلونه رامات شوي. د غزنی په ولسوالیو کې بیا د کورونا پیښې زیات شوي.
همدا اوس هم د موږ وروستۍ نتیجې چې راغلي دي تقریبا 50% معاینه چې موږ کړې دي مثبت راوتلي.
تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخاورو.
ویره ده چې په کامدیش کې وروستیو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له حیاتي کړکېچ سره مخ کړی دی او د 8.2 ریختر په حساب باندې د درجه زلزلې نن د الاسکا د ټاپو وزمې سواحل لړزولې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه اټکل کیږي چې د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو له کبله به لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د طبیعي حوادثو د رسیدګۍ وزارت وایي چې په دې اړه ورته د نورستان محلي خلکو معلومات ورکړي دي. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه تیر ماښام راوتلي.
گزارش را که ما از مردم داریم اونا میگن احتمال زیاد 50 تن شهید باشه و 50 تن مجروح باشه، اما مطمئن نیست، ممکنی کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه و به یک دلیل ما موفق نشدیم که به ساحه بریم از نزدیک ببینیم که ساحه تحت کنترل مخالفین حکومت است. ما در تلاش عزیزتیم که از اثر مذاکراتی که با نهادهای بی‌طرف امدادرسان داریم بتانیم در ساحه یک تیم را اعزام بکنیم که از وضعیت را از نزدیک مشاهده بکنه.
تر اوسه پورې د نورستان محلي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پداسال کې دا چې د نورستان په څو لویدیځو ولسوالیو کې هم سیلابونو تر دې مخکې سړکونه او لارې زیانمنې کړې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤل وشلې دی. د دې وزارت په وینا قدرت چې په حیدری مشهور وو د محمد اغي په ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت د ویان رسیال زیا زیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه عملیات نیروهای قطعات خاص پلیس که روز گذشته در مربوطات ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر راندازی شد، مسئول جلب و جذب گروه توریستی طالبان کشته شد و یک تن از همدستانش از طرف نیروها بازداشت شد.
طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د لوگر ولایت په تیری کنده سیمه کې په یو برید کې د افغان ځواکونو نه تنه سرتیری وشلی. افغان چارواکو بیا د دې د اپارات سند ویلي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه له دې سره یو ځای د نورو نخطو ریپورتونه هم ورکړل شوي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړي. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته په اشاره وایي له دې هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د فایل پر ځای افغانستان د وسلوالو د بریدونو په ډګر بدل شو او د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دا دې ریپورت پر بنسټ د می او اپریل د میاشتو اطلاعات ښیي چې تر اووه سوو زیات ملکیان په دې میاشتو کې وژل شوي او له یو زرو درې سوو زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته له هغې چې د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شول، طالبانو د افغانستان ګڼې ولسوالۍ او یو شمېر بندري سیمې د حکومتي ځواکونو څخه نیولي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د جولای په ویشتمه وویل چې له افغانستان څخه یې د سرتیرو 95% وتل بشپړ شوي دي. تسول ازادي راډیو نا خبرونه اوري. د ریختر په کچ 8.2 زلزلې نن د الاسکا د ټاپوزمي سواحل لړزولې دي او د دې زلزلې له کبله په سیمه کې د سونامي خبرداري هم ورکړل شوه. د امریکا د ځمکشناسۍ او زلزلو په اړه د څېړنو ادارې نن وویل چې دا زلزله په دا زلزله د پیرویل چې د الاسکا لوی خار ګڼل کیږي په 90 کیلومتره کې جنوب خواته په اوبو کې 15 کیلومتره ژوره شوې ده. د دې ادارې په وینا تر زلزلې وروسته د زلزلې نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو او احتمالي زیان په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر به نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا دی به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کرونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول دی خپلې معاینې ترسره کړي.
او سید رادو په منځنۍ سپه دولس شپږنوې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شئ. احمد شبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو تر 2000 زیات بریدونه کړي دي چې له امله یې له 2500 ډېر ملکیان وژل شوي او تر دې شمېرې زیات نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي د زرګونو طالبانو د وژلو ادعا هم کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي عاملین طالبان بولي. په دغه وزارت کې د تاوتریخوالي د کمښت سره رئیس سید عبدالله هاشمی د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان مریض کال کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 2000 زیاتې حملې کړې. د نوموړي په وینا په دغو حملو کې مخامخ نښتې، انتحاري حملې، چاودنې، راکټي بریدونه، قتلونه او هدفي وژنې شامل دي. ښاغلي هاشمی وویل چې په دغو حملو کې 2500 ملکیان وژل شوي او 3020 نور ټپیان شوي دي.
په دغو 2500 مړه شویو کې 1460 نارینه، 1550 ښځې او 915 ماشومان شامل دي. په 3020 ټپیانو کې 1450 نارینه، 915 ښځې او 888 ماشومان شامل دي.
در رویدادهای مختلف زخمی شدند.
در خغلی هاشمی په وینا در روان مریض کال په لومړی څلورو میاشتو کې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر ضد چې کومې حمله کړې له امله یې څلور وزره شپږ سوه نه طالبان مرسوي او ټپیان سوي دي. یوازې د وری غوایی او غبرګولي په میاشتو کې د افغان ځواکونو په حملو کې 1015 طالبان وژل سوي او 9103 نور ټپیان سوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی دغه معلومات د بشر حقونو خپلواک کمیسون د سیمې د خلکو او د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو د معلوماتو په اساس چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1695 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3545 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د طالبانو وینځبه الله مجاهد خپل ځان ته او همداشان د دوی له لوري ملکیانو ته او وخت یې مرجو بلردوي. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ملکیانو ته د افغان ځواکونو په بریدونو کې مرجو بلا وخت. په ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د زندانیانو د خلاصون او په اساسي قانون بحث ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالب پلاو ترمنځ د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د خلکو او د لارې د موټروانانو په وینا طالبانو د روزګان کندهار لوی لار بند کړې چې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې تفصیلي راپور کې مو د سیمې خلک راښکولي.
د اورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو تر څنګ اوس د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په اورزګان ولایت کې د کوچنیو موټرو د تمځای او یا هم د اډې نماینده حاجي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو دغه خبرداری د لیک او ټلیفون له لارې ورکول سوی دی. که څه هم دغه لاره تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو اړ دي چې دوی شپې او یا هم دوی ورځې مزل وکړي. هغه موټر چلوونکي چې اوس پر نورو پرهي لارو تګ راته کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دی وای مخکې به کندهار ته پشپژ او یا هم اته ساعت رسیدل، خو اوس چې عمومي لارې تړل سوي پر پرهي لارو دوی شپې او دوی ورځې مزل کوي. د دې له ډلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندهار او د چیرې د لوی لارې موټروان مثال ته پر سوزول باندې راوځي، پر دې لارې باندې اوس غټ موټر دی ګرڅ رکې نسي راوتلی، بله لارې پر دغه باندې لکړې ده، پر سرخوم باندې پر چاک باندې راوړي غټ موټر نسي پر راتلی، کوچنی موټر هغه هم لږ لنډ کوزر کرا لیرالی منګر د فیلډرې د سراچې امکان نسه چې راسي. زموږ یو موټروان باندې ویشتل سلو ورور په موټر کې مرمۍ ومرته چې دیم ټپي سلو دوی اجزي پر ټپیان سول یو د نکشنی نجلۍ پر ملاسوله
می بلاو سازي زخپد چې هغه غټ مشه چې تقریبا درې څلور شپې کې چې بند نسوي دا نو وس طالبان مشتوي چې ته چې بزي په لنګر په چنار په سوزر باندې واړی سو کې بیت په ځش پاش پی کې ورو دغه می فائده ده یا دی بچا دا و می مټر می ځای پر ځای ولار دي نو ایست امکان نه لشي پر دغه لار باندې ورته غټ مشه نه هغه لارې چې امکان نه زمر غټ مشه ورته څنګه دا غد چې په خپل پنځه ویش واره بار وړي وس پنځه لس واره نه سره وړاله کرایه دغه چیل ګران دي پاره مشتنه کې چې به چلو نو مردا غشتنه وس دلار مشتره لکه
د اورزګان او قندهار ترمنځ درې عمومي لارې شتون لري چې دوی عمومي لارې له دې وړاندې هم طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې وې او خلکو د ګرنیګاو او یا هم د درای نور پر لاره تګ راتګ کولی. اوس چې د درای نور او یا هم ګرنیګاو په نوم د اورستي لاره هم طالبانو تړلې، ناروغان او مسافر هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولی محمد چې د اورزګان ولایت د پاینوي سیمې اوسیدونکي دي او ناروغ دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما دماغ د مخه کار نه کوي، اگر خلک ما پیږي اوس دوا ما را غوښه د دوا نه را رسیږي نن ابستا او تای کیږي زنه موږ دا غواړو چې د خدای په روح کې د دولت سره غم وکړي. د خپل ګټې د لکه خپل ته چوکي غم دي پر د مسلمانانو جرح هم وکړي پر د مسلمانانو جوه جاړي.
لادي ټول سره سره د یادی لاري تړل کېدو په ترینکوټ شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم څو چند لوري کړي دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو د شکل خو او څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ازن یو مطلب لارې بندې سوي دي، ورور په یو ډبا غوړي په درې لیټره کې دوه سوه کالداري دوه نیم سوه کالداري برابط کړي دي جوړ سوي دي. راځه برن غټې ډبې دي پنځه سوه زر لوړ سوي دي. پلمې ټوبرام دغه رقم دا ټول شان ګران سوي دي ورور. لارې دا د ګرنیګا ولاده دلته طالبانو مینونه پټي یا ټکان کوي یا بله کوي. دغه لارې بند کړې ده، دغه لار د غټو موټرو ده. څه دا خواهش کوو چې ورور دا مشکلات دا به ولس ته مه جوړوي. دا هم ولس ته تی حکومت سره اخته اس هغه وژنې که هغه تا وژنې تی و هغه سره پوهېږي.
نوم سید احمد دی، په بازار کې دکان کوم. سید احمد په خپل په وښه واره سم استاد موټر چیرې دی؟ کنده تر سیدی په دابل ورځ ورسې دی. خو شو ته وګوره مقصد دوی شپې درې شپې دی په لار باندې چیرې بیا شان د ښکېږي. یو خو دا رامه دی بل کله شان رسی لاغه هم په دې لار کې مثلا ټمبر نه لرو لار دغه رقم د ګور ډبر مثلا کوتلو نه دی پس هم دغه باندې شان رسی ته بیا ګر سرسی وی یا د کار وته دی مثلا ګر زیا چې ډیر بیا بل د خوراکي شان به د ام جلامه دا کیږي چې مثلا ډیر لوړ د مثلا د باغولې کو ګورو په دونیم زره په شپږ مستوکالداري کېږي. نو دا یوازینی لامل دغه دی چې دغه د لارې باندې والي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اروزګان ولایت د امنیت قمانداني مسؤلین هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري یا د لاره به ډېر ژر د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څېر حیثیت لري، پر داسې مهال د خلکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره سش کال وچکالی هم سخت ځپلی دي.
طالبانو د اروزګان کندهار لویه لاره بنده کړې ده. دا درې مونې ده چې د کندهار پر ښار جګړه روانه ده. د دې جګړې له امله تر 2000 ډېرې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبورې شوي دي، او داسې کورنۍ هم شته چې 15 ځایه کډې وړي دي. د کندهار په لسګونو ځوانانو پرون د دې جګړې د درېدو غوښتنه د یوې اعتراضي غونډې پر مهال وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
دغه ځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوي و، د جګړې له ښکېلو غاړو یې د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
دلته سوله او اوربند د دواړو اړخو ته په زوره واخلئ، دا ستاسې حق دی.
د حکمت الله کاکړ په نوم یوه ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دیو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدې او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او ښکېل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دې ونیسي.
د خدای او د قرآن لپاره، که طالب دی که حکومت دی، دوی دې زموږ ناره واوري. دلته هېڅ د پارلمان وکیل نه دی ولاړ، دلته قومندان نه دی ولاړ، دلته ټول د عام ولس راټول شوي دي. موږ د خپل ولسو په وینو باندې ژړیږو. تاسو په فیسبوک کې وینئ سپین سارې په ډکۍ کې ناسته ده، ژاړي برایي پر کوچني باندې عقل کین مات شوی دی. هندارې پکې په سترګو لګېدلي دي، تاسو یې په سترګو نه وینئ. تاسو ړانده یاست دنیا والو. د خدای او د قرآن لوی دي. موږ مسلمانان یو، پنځه وخت منسکو، روژه نیسو، زکات ورکو. پر موږ دغه کونډې وړندې چې ژاړي دا اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ یې کړو، د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو. څه مو درلودل هغه مو ورکړل، ور ومو وېشل. اوس چې خپله ډوډۍ خورو، خپله خوږه ډوډۍ راباندې زار ده. د خدای او د قرآن لوی دي. دنیاوالو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي، چې ان ځینې کورنۍ مجبورې سوي چې 15 ځایه کډه وکړي. د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار اوسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي، خو مرکزي حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی، یو فامیل پشکی که دی چه دری زنانه دی او دو مردانه دی. دا زرنج رالی نجده دا خلق ما بینست دا یو زول استو فورکی دا دیر پازاب دا دیری چیگی وی مرزا فکر وکی چه دا با جنگ زخمی سویه دا. کله چه بجور نجده سولو دا یو سرنج دی سپنجری دی، دا یو زوان دی، دا غوست نیست دا خورکی را تاکی دا زرنج دا سا دی دا خورکی دا کشنی مریض دا. حتی دردا چې پر لارې روانه د مریضه سوې ده، په کور کې مریضه سوې ده، د جنگ د حالات سره وته دی. د 2500 300 نارنه په مخ کې کښنۍ وزېږېدې.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 1516 او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرال ادارو ټول کارکونکي د کووید 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې په دې ارتباط خپله تګلاره اعلان کړي. په امریکا کې د دلتا بڼې کورونا وبا ته اندېښنې پورسیو کې په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کرونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسۍ اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالتونو ټول فدرال کارکوونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنجشنبې په ورځ د کرونا وبا د چټکې خپرېدونکې دلتا بڼې له امله د رامنځته شوو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوې پالیسي به په ټول امریکا کې 4,200,000 فدرال کارکوونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یوه ورځ مخکې د نیویورک چارواکو ویلي دولتي کارکوونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هره اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویورک والي انډریو کومو چې د کالیفورنیا او نیویورک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي په نیویورک کې په سیمهییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوهنتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران یې جمهوري پاله دي د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. دغو ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلېږي باید ټول کارکوونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله یې آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 4,6,000,000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 6,200,000 کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342,000,000 ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي نږدې 6% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 1,690,000,000 ته رسېدلې چې له دې ډلې څه باندې 4,100,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څه باندې 3,960,000,000 ډوز واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو په اکثرو فدرالي ادارو کې د کورونا وبا واکسین جبري شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر داسې کسان شته چې هغوی واکسین نه کوي او په روسیو کې په امریکا کې د کورونا ځینې پیښې په یو شمېر پیښې په زیاتېدو دي. د کورونا د وبا پیښې په افغانستان کې تر اوسه پورې په افغانستان کې تقریبا 1,640,000 کسان په کورونا وبا اخته شوي دي. په روسیو کې له اختر وروسته د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په وینا د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی ځکه چې طبي لارښوونې خلکو نه دي مراد کړي. په اختر کې د یو بل کورونو ته تللي دي او په جماعتونو کې سره ګڼه ګوڼه دوی جوړه کړې ده او سره یوځای شوي دي. د غزني د روغتیا چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې یو ځل بیا د کورونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په تیره بیا په ولسوالیو کې ځینې کسان د غزني په ولسوالیو کې په دې باور دي چې کورونا نشته خو خلکو بې احتیاطي کړې ده او دغه پیښې زیات شوي دي. په دې اړه لسیم راپور لرو.
نوم عبدالسمد سروری د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس العارفین زده کوونکو څخه یم. زیات خوشحاله یو چې د مکتبونو دومره مکتب بیرته شروع سو او کرونا ختمه سو. د کرونا وبا ختمه سو او موږ نه وزارت صحت نه هم دا غوښتنه وه چې مکتبونه او پانتونونه رخصت کوي او د بازار تالارونه همداسې نور شیان نه رخصت کوي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزني کې هم په ښوونځیو کې د تېرې چهارشنبې له ورځې د 4,5 میاشتنۍ ازموینو اخیستلو لړۍ پیل شوې او له دغه ازموینو وروسته به د زده کوونکو پر مخ ټول خوندي پرانیستي پاتسي د پداسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس لامل د زده کړو بهیر ل دوه کلو څخه ټکنه روان دی. خو د غزنی روغتیا چارواکي دلته یو ځل بیا د دغه وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل په تیر اختر کې د خلکو بې احتیاطي او د روغتیا د ادارې لارښوونو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې د غزنی مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې د یادې ناروغۍ ګراف لوړ کړی دی چې له امله یې ځینې کسان مړه شوي هم دي.
د کورونا وبا درېمه صفه ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول د غزنی په ولایت کې په شدت سره مخ وړاندې روانه ده. همدا اوس هم د مونږه ورستۍ نتیجه چې راغلي دي تقریبا 50% معاینات چې مونږ کړي دي مثبت راوتلي دي. یعنی که چېرته مونږ سل سمپله معاینه کړي 50 یې مثبت دي. دا په دې معنی ده چې اوس هم له بده مرغه د کورونا وبا پیښې په غزنی کې شتون لري خصوصا په ولسوالیو کې.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي کچېرې د اختر په مراسمو کې خلکو احتیاطي تدابیر په پام کې نیولې وای دومره ستونزې نه رامنځته کېدې، خو له بده مرغه چې خلک هیڅ احتیاط نه کوي. د دې خبره د کرونا وایروس واکسین نه لګول هم یوه لویه ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز ترڅنګ د ولسوالیو په بازارونو کې د اختر له رخصتۍ وروسته بیا ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دلته ډیری خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د روغتیا ادارې سپارښتنې په پام کې نه نیسي، بلکې دا چې ډیرای خلک کرونا یو دسیسه او رشخند بولی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي و نوسه جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ڈولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشې پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې و نوځې جانانا لات بل ډول دی. گران هواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شان ما تکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې به په دې خپرونه کې تاسو د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې له سیلونو خبر کړو چې خلکو کورونه وړي دي او خلک یې وژلي دي. خو د دمګړې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله احمدی خبرې کوم د اوروزګان ولایت، خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد نوم د بورزو د سولې د کلی اوسېدونکو یم. دغه موږ کوم حاصلات چې د زراعت تعلق کښتال او بیا بادام، دغه موږ شیخو د خارج مالونه د دې ته باندې یو بازار د افغانستان دولت په دورو روان دي. ته یو ډبه غوډه راوین په 15000 څلور زره کالدار سوړ په 2000 افغانۍ سو نور مالونه ټول او په څلور کې باندې شیم نه خطر ورور موږ اخیری چاره په خدای شتمنه راکړل په واسکل نه ورور داس باندې دولت په لري د موږ راغور سیر ورور موږ څو کورور کوټ چې دی ورور باندې پوره سو دواوی زاتره باندې پوره سو ورور خو دا کینه مصرف نه پی کوي خلک فارل دې سره ورور په دا پوری اریا اندې ماشان ګولان سره برابر وړي ورور په دوله په خاري باندې خلک چې دې حد دغه دې دار کار شروع نشه کوشته خرته یې نه لو بیا خسته یې نه بعد پر تیر. السلام علیکم
تقریبا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې رستوران ته له کورنۍ سره د تک په ارتباط اوریدل شي چې کوم اصول د خلکو په وینا باید پکې مراعات شي. د سپورت خبرونه هم لرو خو وړاندې به له نورستان واوري چې د کامډیش په ولسوالۍ کې سیلون را مات شوي دي. د سیلونو په لسګونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند یې اخیستی دی. په دې د تلفاتو په برخه کې زده او نقیص ارقام خپاره شوي دي. ځینې ارقام البته د ځینو راپورونو له مخې زیات دي خو ازادي راډیو به مو خبر کړي چې څومره کسان هلته وژل شوي دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
د نورستان ولایت په کامډیش ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راوتلې دي او ویره ده چې لسګونو کسانو ته به یې مرګ ژوبله اړولې. افغان چارواکي وایي سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او دوی هڅه کوي چې د بې طرفه ادارو له لارې دغه سیمې ته مرستې ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب او جذب مسؤل چې دوی نوم قدرت چې مشهور په حیدری و خودلې وژلې ده. دوی ادعا کړې ده چې دغه کس د محمد اغي ولسوالۍ کې وشل شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي چې ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکې سره مخ کړی دی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو وایي تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته په اشاره وایي له دې هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د پایل پر ځای طالبانو په افغانستان کې پراخې جګړې پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د هغه وختنی هرکلی کوي چې له طالبانو یو غوښتي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په شمول له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د الاسکا په ټاپ وزمه کې د 8.2 درجې زلزله شوې ده. ترې وروسته په سمندر کې د سونامي خبرداري هم ورکړل شوې. تر اوسه پورې د تلفاتو یا ویجاړیو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلارې اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د به اعلان وکړي چې ټول فدرالي مامورین باید د کرونا واکسین وکړي او یا دې په پرله پسې او منظم ډول د کرونا معاینات وکړي.
موسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ په کابل کې د دوه اونیو لپاره له 19 کلنو څخه د کم عمر لوبغاړو روزنیز کمپ پیل کړ. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې نن په کابل کې د شپږویشتو لوبغاړو په ګډون روزنیز کمپ پیل شو چې د اګست تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. یاد روزنیز کمپ د بنګلاديش پر وړاندې سیالیو او د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو نړیوال جام ته د چمتووالي په موخه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو افغان لوبډله له بنګلاديش لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ سیالي ترسره کړي او دغه د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د زمری ومه د ملي بیرغ ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست لخوا ولمانځل شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد لسګونو ورزشکارانو د ملي اولمپیک په کمیټه کې د ملي بیرغ په پورته کولو سره دا ورځ ولمانځله. نوموړي وویل چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان بیرغ رپاند وساتي. افغان حکومت د زمری ومه د بیرغ د ملي ورځې په نوم نومولې ده. او د امریکا د جمناستیک خزینه لوبغاړی سیمون بایلز چې په 2018 اولمپیک لوبو کې د سرو زرو میډال لري اوس د رواني ستونزو له امله له لوبو انکار کړی. دغه راز په روانو لوبو کې بیا هیدلن دیاز د فلیپین هغه لوبغاړی ده چې د وزن په پورته کولو کې د سرو زرو میډال خپل کړ. نوموړي 10 کلنه ده او د 55 کیلوګرام وزن په پورته کولو یې په 2021 کال توکیو اولمپیک کې د سرو زرو میډال خپل کړ. هغه په دې بریا سره خپل هیواد د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټونکو هیوادونو کې شامل کړ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې دا موضوع چې ډوچې کې سي ماشومان او تڅ ګټه رسوي. د کورکلی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې رستوران ته د تګ مسله له کورنۍ سره پکې څېړل شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، نورستان ته به ورشو. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې سیلابونو په لسګونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند یې اخیستی. خلک له حکومت او مرستندویه ټولنو د مرستو غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د مردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسان یې وژلي دي. دا سیلاب تیره شپه راغلی. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالرحمن
مردیش کلی کې سیل راغلی دی. تقریبا جمعات نه والا پنځه نه شته کور تیل وړي دي. دا جنوري به درې سوه نه څلور سوه پورې وي.
د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی بیا وایي چې په مردیش کې سیلاب سل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د څلوېښتو تنو جسدونه راویستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندویه ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
ناورین د دې لپاره باید کومکونه ورسیږي خلکو ته او صلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وایي په مردیش کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه په پښتانه په مردیش کلي باندې یو ډېر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا نوي فیصد دا کلي ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور کمیونیکیشن وسایل نشته دي.
والي وایي که څه هم چې یاده ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه کړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغو حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او زیات سړکونه ویجاړ کړي. خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز فاکله خبرې کوو. اکثر د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبری اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه پنځه کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته پزغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اورېدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په همغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یوه مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې له خوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کې نوم د ماشومانو پخوانی کیسې بیانوم او تدقیق سر دکوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چینه کیسه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش کیسه ده، بادشاه د زوی کیسه او یو بل کیسه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور کیسه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نوې کړي، پلرونو موږ ته نوې کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وي. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق شي کولې، خصوصا کله چې تیارې بوا یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړې دي کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توب نښه ده، همدغه سې زمری د ځنګل پاچا خودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بیځای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس په کې ده چې ماشوم مطالعه تحصیل، ماشوم د کتاب او د کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچی سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسه چې د لویان د خوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتون نه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده، د کوتر او د چیشي کیسه. دا واسې اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه کیسې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې ګڼو کی، څنګه د خلکو خبرو مني، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي. یعنی هغه د لوی د پاره نه دی. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاړه.
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټان هم تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکوي بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې ده، د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډېر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولی شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولی شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلارونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خره غلاست. ایا تاسو هم لخپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ته ځئ؟ که ځئ نو نورو ته خوبه مزاحمت نه کوئ او کوم نزاکتونه د رستورانت ته تک په محل باید مراعت شي. نن هم دا موضوع راست پړو چې د راپور تر څنګ د یو تن ټولن پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنو دوستانو، په دې وروستیو کې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې د ژوند څو شیبې په خوښۍ سره تیرې کړي د ډوډۍ خوړلو په پار رستورانتونو ته ځي او ځینې خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیلوي، لکه د واده کلیزه، پیوازي، د ماشومانو کلیزه او داسې نور. خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینې خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي. د بېلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي، د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل، چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو چې اوس په کابل کې د دولت کارمنده ده، حلیمه حسوی ساوای،
تیر ورځ موږ له خپل کورنۍ سره یو هوټل ته چې نوم یې نه اخلم یخته تللي وو، نو هلته د چا کلیزه ولکه چې ورته لمانځلی نو د وی کورانه د خپل کورانه ناکسونه اخستل دای په پام کې نه دی نیول چې دا کور نه دی دا هوټل دی شاته نور میزونه دی او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیول شي د دې باعث شو چې یو کورانه لبر کورانه سره شخړه شو هاته د تا ور ورسید چې یو بل باندې وار وک او هغه محیط هغه ماحول ټول خراب ک هغه شی به موږ ته مدلو دل هغه موږ هم خراب کړل نو زما په هم دا ډیره بده خبره ده چې نور ته مزاحمت وشي او هغه ورځم هغه کومه تمه او توقع چې موږ دیغه شیبونه لرله هغه موږ خراب کړل
وی سازیته وی ته د حالت په لیدلو سره به نور فامیل زړه دې تخنه کې چې دوی د رستوران ته بوزي
او فکر نکوم چې بیا فامیل هم بخصوص زموږ د ټولنې خلک یا کورنۍ دې ته حاضر شي بیا هوټلونو ته لاړ شي لاړ شي او داسې به تیرې کې ځکه هم هغه ورځ بیا یادوي شي په هوټل کې هم سړی راحت کېدلی نه شي او داس موضوعات سره مخ کېدلی شي او څوک دلیل هم نه شي ورته لرلی نو ښه به دا وي چې هغه کورنۍ چې داس کړنې ترسره کوي هغه ځوانان چې داس کړنې ترسره کوي چې په هوټل کې کښېني د فیسبوک دپاره یا د کوم بل موضوع دپاره دوی خپل عکسونه اخلي هره شیبه خپله قیدوي قید دي کې همه دې ته د پاملرنه وکړي چې نور انځورونه ورسره رانه شي او محیط محل نور ته تنګ
بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میراج چې شخصي کاروبار کوي وایي چې ځینې ځوانان هم بیا کورنۍ ته په رستورانتونو کې مزاحمت کوي او هغه نزاکتونه چې باید مراعت کړي نه مراعتوي نوموړی وایي چې د همدې بې نزاکتۍ له وجې خپله کورنۍ اوس رستورانت ته نه بیایي
مونږ کله چې بعض وخت ډېری رستورانتو ته ځو ګورو ډېری فامیلونه خپل ځان سره ډېر ماشومان راوړي ډېر غال مغالو بیری سغلته منډې او رامنډې رستورانتونه دي او ډېری ځوانان دي رستورانت ته راځي سره سې ډېری جنکیانو ته مزاحمت کوي نه پرېږدي چې هغوی یا ډوډۍ وخوري یا لږ زره آرام وکړي رستورانت ته ځي سره سې آرام وکړي او نه پرېږدي هغوی سره سې خامال ته ودرخي آرام وکړي هغې ته سره ډېر مزاحمت کوي غال مغالې نور د افغانان دغه خپل ټلیفونو کې خپل سندرې اوري او سره ډېر نور عکسونه اخلي سره سې خپل د عکسونو په بانه د جنکیانو عکسونه اخلي او خلکو ته ډېر مزاحمت کوي او دا ښه کار نه ده دا د افغانانو یو خپل افغانان ټول غیرت لري دا د افغانانو رسم رواج نه ده چې باید د بل چا د ښځې عکسونه چې واخلي او خپل بل چا ته مزاحمت وکړي دا اصلا نه چې یو ښه کار
داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان وي او رستورانت ته د تګ په نزاکتونو دې پوه نه شي داسې کورنۍ هم شته چې کله د ډوډۍ خوړلو لپاره رستورانت ته ځي نو ټول نزاکتونه په پام کې نیسي د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي مینا په دې اړه داسې غږېدلې ده
چې موږ رستورانت ته ځو کورنۍ سره البته د تفریح لپاره په لومړي سر کې ټولنیز نزاکتونه په پام کې نیسو یعنی کله چې یو رستورانت ته ځو خامخا هغه کې عکس اخیستل کېږي ډېر پام کوو چې دا نور خلک چې راغلي هغوی ته مزاحمت ونه کړو او د هغوی عکسونه پکې رانیسي او بل دا چې ډېر په لوړ غږ خبرې نه کوو خندل نه کوو خامخا نور ته مزاحمت کېږي او خپل ماشومان ته متوجه یو چې منډه نکړي یا یعنی د ماشومان د تفریح ځای چې وي هلته بیایو او ډېر د نزاکتي مسایل په نظر کې نیسو ځکه چې دا د موږ خوالې څرګندوي او د نورو لپاره هم ډېر ښه وي
دوه دېرش کلن احمد سیر بیا په کورنۍ غږ کوي چې کله رستورانتونو ته د ډوډۍ خوړلو پر منظور ځي نو هڅه دې وکړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي له ډېرو چیغو او بې ځایه عکس اخیستلو چې نورو ته پکې اذیت کېږي باید جدي ډډه وکړي
زه به دومره ووایم چې خلک کله رستورانت ته لاړ شي نو نه باید دا چې خلکو ته مزاحمت وکړي ولې په یو ګوښه ځای کې کښېني هغه خپل که د فامیل سره چېرته تللی وي نو خپل هغه به ته به هغه د رستورانت د خوانه چې کومه خوراکه یا چی آرډر ورکړي هغه به واخلي یو ځای کې به یې وخوري نه دا چې ماشومانو ته په لاس کې ټلیفونونه ورکړي په هغې کې جګې جګې سندرې چالان کړي او یا هغه سندرې خلکو ته مزاحمت کړي یا جنکو عکسونه پکې واخلي یا څه نور یعنې زمونږ ټولو ته هغه ده چې رستورانت ته لاړ شي سړی باید ډېر مؤدبانه هغه د کوم څه دپاره چې تللی وي که دا خوراک کوي که یو کافي پکې څکي که یو جوس پکې څکي نو دا د دې لپاره په کار ده چې هغه وشي ډېر مؤدبانه په مخ کې خپل وخت تیر کړي او خپل هغه وکړي هغه کوم چکر دپاره چې تللی وي د هغې نه لذت واخلي او خلکو ته مزاحمت ونه
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درمن اوریدونکو دا چې په رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي، اول ځینې خلک دې موضوعاتو ته پام نه کوي. دا د تورته پوښتنې مو پیوی مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي. چا به دوه تاسې پام را اړوم. رستورانت تک تا البته هغه رستورانتون ته چې څوک ډوډۍ خوراک تزي مثلا کورونای سرزي هلته څو شیبه کینی چې راحت نفس وباسي او ډوډۍ خوري به ترش خپل کور ته. په دې رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي؟
رستورانت تک په مدرنه دنیا او په مدرنه زندګۍ کې په معاصره نړۍ کې د تمدن د پرمختګ د خوشحالۍ د تفریح د استراحت د ټولنیز ژوند د بل پړاو ته ننوتلو او په د مینې د ښکارا کولو د مینې د ثابتولو د مینې د ثبات رسولو لپاره یو معیار ده. یعنی رستورانت نن د مینې د اخلاص د صمیمیت او د خوشحالۍ لپاره یو ځای ده. تاسو پوهیږئ چې په ټوله دنیا کې خواړه او په اصلاح نس یا ملګرو سره خواړه یا په تفریح کې خواړه یا په بل ځای کې خواړه دا یو ډول خوشحالي رامنځته کوي، یو ډول مینه رامنځته کوي، یو ډول راحتي رامنځته کوي.
ست ځینې کورنۍ سره لدی چې ډېرې یعنی کورته وګوره ډېرې فامیده هم دي، باسواد هم دي، ډېر هوښیار هم دي، خو بیا هم کله چې رستورانتونه د ځینې مزاحمتونه کوي نور کورنیو ته لکه بې ځایه عکسونه اخلي، په لوړ آواز خبرې، ماشومان شر شور جوړ کړی یا نور کورنۍ ته ډېر مزاحمت کیږي، ولې داسې کیږي؟ علت دلته څه ده؟
دا مرغه موږ په فرهنګي ډول د آدابو او د اخلاقو له مخې داسې نه یو روزل سوي چې ټولنیز نزاکتونه، ټولنیز نورمونه، ټولنیز اصول او اخلاق مراعات کو، او دا په ټوله کې نه مراعاتو، یعنی په کلی کې نه مراتو، په کوڅه کې نه مراتو، په فیسبوک کې نه مراتو، په نور خواله رسنیو کې نه مراتو، په واده کې نه مراتو، په فاتحه کې نه مراتو، همدغه ډول په رستورانت کې هم نه مراتو. یعنی دا هر یو خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپل دود او خپل رسم لري. اما دا چې موږ په دغو آداب او په دغو رسوم او اخلاق نه پوهیږو، له بده مرغه موږ نه مراتو او معمولا نه سو مراتولای.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري؟ پیغامو
پیشنهاد داده چې خپل خپل بچو ته نصیحت وکي، خپل لورګانو ته، خپل د کورنۍ غړو ته، تر څو په ټولنیزو چاپیریالونو کې لکه هوټل، لکه رستورانت، لکه یو تفریح باغ، لکه فاتحه، لکه نور هغه ځایونه او مکانونه چې هلته معمولا ټولنیز مکانونه دي، په هغو ځایونو کې د خپلو بچو ته دا وروښي چې څه ډول برخورد وکړي، څه ډول چلند وکړي او څه ډول آداب مراعات کړي. له بده مرغه دغه مورد زموږ کورنۍ په ډېری موارد کې نه مراعات کړي.
درنو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
I'm not the one who's running out of time.
Oh, baby, don't lie.